دوستانو ستړمو شی وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو کې د کندهار په پرونۍ پیښه چې د دې ولایت د امنیي قمندان او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول ریپورټونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیي قمندان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګپوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیي قمندان جنرال عبدالرازق ته وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي وروسته لاغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت هم منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیي قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوټلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای د ټسو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف جنرال عبدالرازق او امریکایي جنرال چې عملته نږدې ولاړو هدف نه و. بلخواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیښه خواشینی ښودلې. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي. ویان د لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوه له قبله وایي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدراعظم عمران خان له دفترم په یوې خپرې شوې بیانیې کې دا برید غندل شوی او دا د سولې د دښمنانو کار بلل شوی. د هند صدراعظم نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی ښودلې او دا یې خندلې ده. د برتانیې یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله من دی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
په هیګم دې پړاو ته رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمن او زه په تیر د تشدد د پیخو لکبله اندېخمن یم، خو د افغانستان خلک کولای شي پر خپل لاستاره وړنو و بیاړي. په پام کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته د افغانستان پاتې ټولو درې درش ولایتونو کې سبا یعنی د تلې د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه ترسره شي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبې وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا پریکړه وروسته لاغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن لدی کتنې وروسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعهد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر 28 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 په استانبول کې راډرکه شو. دا ترکی رسنوی د ریپورټون لمخې نوموړی د سعودي په کنسلګری کې دنه وژل شوی، خو سعودي چارواکو دا ادعا رد کړې. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټ الوتکۍ د ازوف سمندرګي پر سر د تمریني الوتنو پر مهال نسکوره شوې او دواړه پیلوټان یې لادرکه دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې ال 91 ډول الوتکې پیلوټان مخکې له دې چې الوتکه د جنوب لویدیځې کرسنادار سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله غوځار کړي دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبرې اژانسونو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ښایي پیلوټان ژوندي وي، مګر مرستندویه ټیمونه یې تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د روسیې دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو، د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1980 کلونو کې له جوړو شوو ال 91 الوتکو کار اخلي.
ورسمه الماده دي چې ویل کېږي د کندهار والي تورن جنرال زلمی بيسا چې د تیرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو په روغتون کې د ژورو ټپونو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو، څو ریپورټونه راخلو. په کندهار کې پرون په یوه پیښه کې د کندهار د امنیه قومندان او همدارنګه د کندهار د ملي امنیت رئیس ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې دا پیښه وغندله او وی ویل چې د کندهار د وضعیت د ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم ستانکزي په مشرۍ یو هیئت کندهار ته استول شوی څو دا پیښه وڅېړي. پیښه داسې مهال رامنځته شوله چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کندهار کې له امنیتي او ځایي چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې وروسته د وتلو په حال کې و. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. په عین حال کې په یو تازه ریپورت کې چې څو شېبې مخکې راورسید، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د کندهار د امنیه قومندان وژل کېدلې وضعیې بللې، خو ټینګار یې کړی دی چې دا پیښه به د دې ولایت په امنیت کې کوم منفي اغیز ونه کړي. چارواکي وایي د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د یو ساتونکو په ډز ووژل شول کله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې و. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په سنگاپور کې د یو امنیتي کانفرنس سرسنګ خبریالانو ته ویلي دا د رازق وژل کېدو ته په کندهار کې د کوم داسې څه په نظر نه ګوري چې دغلته به په حالاتو کې کوم ستر بدلون راولي. ماته زیاته کړې دا خوشنونکي ده چې افغانستان یو هیواد پال شخص له لاسه ورکړ او دا یې وضایع ده، خو زیاته کړې فکر نه کوم چې دا ضایع دي اوږدمهالې اغیزې ولري. نوموړي په دې اړه چې دا برید به په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د خلکو په ګډون اغیز وکړي کنه وویل چې په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخکې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کندهار کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. په تیر خبرونه کې مې په کندهار کې د ازادي راډیو له خبریال صادق رښتینی وپوښتل چې د پیښې تازه جزئیات د ایتات څخه په لاس ورغلي. هغه راته وویل
ورسمه الماده دي چې ویل کېږي د کندهار والي تورن جنرال زلمی بيسا چې د تیرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله ساور کړی، خو تر اوسه لا معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی بيسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی وو. نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي اردو قومندان وو. زه غواړم چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اورېدونکو ته ورکړم چې تیرې ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والي زلمی بيسا امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د بهرنیو ځواکونو د کاتې ملاتړ د ماموریت قومندان میلر دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي، یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی بیسا، کمانډان جنرال عبدالرزاق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل، د زون کمانډان نبی الهام او د ناتو د قدس ملاتړ کمانډان میلر او په جنوب کې د ایساب کمانډان، دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شا له طرف څخه تیاری ته پورته کړي. د تالار څخه تر راوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کمرمین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي، ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والي وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې، چې په پیښه کې کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل وژل کېږي. والي زلمی ویسا، د زون کمانډان سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پېښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت د رئیس معصوم زانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کمانډو سرتېري هم رارسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خپره وه او خلکو یو ډول آرامه شپه تېره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته یې د معصوم ستانکي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیت قمندان په توګه دې د جنرال عزیق ورور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه له حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینی صاحب دا راته وایي چې تاسو پرون دغه خبري غونډې ته ورغلي وئ. ځینو اوازو کې البته داسې ویل شوي دي چې ښایي د چارواکو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوي، که څه هم په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغلته وضعیت څنګه ولیده؟ د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې له دې چې برید وشي په خبري غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و، څه ډول و؟
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر ختمه پورې، هغه وخت چې لا هم ملل رخصتېدی، د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه ده رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي، تازه البته د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کندهار د والي د ساتونکي په توګه یې دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې 9 ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکي په توګه کوم کس دنده پیل کوي، دا یو اوږده پروسه ده او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابېږي. خو دا چې طالبانو نفوذ، البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی وو، تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
دوستان، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. صادق رښتینی او چې له کندهار یې د پرونۍ پیښې تازه معلومات را سره شریکول. پرون په کندهار کې د ولایت په دفتر کې دننه د یو ساتونکي لخوا په ډزو کې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق، د ملي امنیت رئیس چې د کندهار د ملي امنیت رئیس و، ووژل شول. او د صادق رښتینی په رپورټ کې مو واورېدل چې داسې اوازې هم دي چې د کندهار والی چې زلمی بیسا چې پرونې په دې برید کې ژور ټپونه اخیستي وو، نن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده. البته تر اوسه پورې معتبرو سرچینو دا رپورټ نه دی تایید کړی. د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونیز پروګرام ته راځو. تر یوې خبرتیا وروسته د ساده راډیوي مجله خبرېږي.
د تلیا تبشتمه د ولسي جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په نورستان کې د یو لرغونی باغ پاړه راپور برابر کړ.
دا خلک د سي اتفاق او اكو پر وخت اتفاق و چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وکړ دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه به ورزول.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعری پر ارزښت غږیږي
چې پښتانه کا اخبار نه لري نو دوی هر چار بیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي یعنی د فکر د خوراول.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږي.
هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن تغزه دیسکونه لرم.
زرپانه کې به لنډه کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه معلومه چې عالم دین اصلا د کوم ځای وو، خو زموږ کلی ته ډیر په خوا راغلی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک لچپ رفتارا چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیار لسم سرود روسي برخه واوري.
که په هغه نیمایي رڼا دنیا کې خزي اونجونې هم اوسېږي نو دوزخ ده. د خزمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولای نشم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
کچری په خوانی استوري تاریخ ته زیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادر فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیره خبري واوري. دا استوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري، بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوو، اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سومار ربل نه واده. اندر په نورستان کې د جګړې د ربل نه واک گیخ ورور ګڼل کیږي، خو د دوی ترمنځ د زمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجبه ذوق او تند درلودله. د په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی. د په خپل باغ کې انګور او نوري میوې روزلوي چې له انګورو څخه به شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼي میوداري ونی لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
خوست کې د هنر نړیواله ورځ ون منځل شو. د خوست ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هر ټولنې په خلکو منفی او مثبت اغیز کولای شي، خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي ځواینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ستاین لیکونه هم ورکړ شول. په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خنړی اثر د رامین فرهمن لمړنۍ کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلور ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستی حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو اثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی د همکار همکاری غوښتنه وکړه. حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاری ډاډ ورکړ، څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ایزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دې په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
له میلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سر ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيار وو. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څانګې راوړي. یوه د زردالو داسې څانګه وه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلداره څانګه او درېیمه د انګورو د تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړې راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سین څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدوالی 3 کیلومتره او سوری 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه په قسمونو دغه جناب منور صاحب مثال غزان نونې سامر خانی انار انګور دا شتاله مختار دا خو عادي دغه اوس پهلن دغه مشته دي. املوکان هغه سابقې املوکان دي زراعتي نه، اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی چې هغه ونه دی څوک دغه سوی څوک زر کار به عمر لري دغه سوی دی چار سل چار لاس نه دیواله نو څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوو پر شوکولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوو یو دانه هم راوشوکوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغې سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوای
بیا دا خلک د سی اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چی دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دینا هغه بیا یو کمر دی سپیب شان دا غزار کمر نه به غرزول بنی آدمان. بیا اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغه ناخته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجود وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډه خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیریدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخانه کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار د پاره یې د غره په څوکه کې یو ستر تیګه هم توګلې وه، خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د پاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو د پاره په تیګو کې ورته له تیر شوې ویلې او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندر باغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخت وه، ډېر وخت وه، د تاریخ هغه 3000-4000 کال به یې دی. بیا کوپر وخت کې دا درې تر ناونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي. کوپر وخت
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آګاه دي چې 3000 کال یا 4000 کال قدامت لري. وي
د واما اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي، څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کې یا چار دیوالی وشي دغه وشي سمخردار دغه تا وشي. دې خاطر باندې دې مانی ٹیم کی تقریباً دی موسم دا باغ رسے دو پر ٹیم کی دی کی زن لیوان امراضی مثال ہی دی شکنان نور نور موزر دا واشد زنواران درازی دا میوم غرکی خوری ہم پٹی کی متظر کی پٹی متظر کی دا غصر پسلوں کی دا دو پسل غنموں کی دی کی ہم جوارم کی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپله هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي، خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډېر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري، ځکه د عصر حجري ډېر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي او د وزارت اطلاعات و کلتور برخورد ډېر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو ربون نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکي خدای وایه. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه یې د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډېر مشهور و، د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نه وي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زموږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسو څه ځواب لري؟
ګوري، موږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هر ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوي چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوي به ورکړي، د دې په خاطر ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو د هغې سره بیا شعور پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ، ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي، یو پخواني دغه خبره ده غالبا د شعر هر و بهار د ترتیب او دغه په سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دوی هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خورولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو. یو تکلیف داسې دی چې نیخ په نیغه صدمه ده، لکه مونږ تاسې اوس په ادب کې، ادب د ادب د پاره او ادب د ژوند د پاره او د ټولنې د پاره. دا هم صحیح ده چې مونږ ادب د ژوند د پاره، چې هغه کوم زموږ مشران دي، د ټولنې خلک دي، هغه د هغوی توجه راواړو، ام په ټولنیز لحاظ، ام ګوري حقونو په لحاظ باندې. تاسې ولسی ادبیات لوستي دي زیات، هر لنډۍ چې تاسې وګورئ، هر بدله چې تاسې وګورئ، په هغه کې به داسې مسایل تاسې پیدا کړئ چې هغه زموږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یوه لور پلار ته څه نشي ویلی. خو ادب دی چې یوې خواته لور واقع کې، بلې خواته پلار واقع کې، او هغه ته هغه خپله خبره، هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم یو ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغیزمن کیږي. دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شولا. جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري، دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلی چې یاره که داسې یو کار وشي. نو ګوره دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته. دا جنۍ بل ځای واده شوي، هلک بل ځای واده کړی، او هغه مالک هم خبر نه دی، رسمالی ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده. بس یعنی داسې هم شوي دي، یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالی دی، او د ورور په خادۍ کې دی څرخ وهي، لنډۍ وایي، او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم فلان کې ته ورکړي، بالکل ناخبره یې که نه. نو خبر از ما دا ده چې موږ دغه شانتي ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي، نو ادب خو داسې دی چې دغه دی.
یو بله پوښتنه دا کوم استاد، چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي، دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي. په دغسې یو حالت کې چې موږ واقعي یو، د یو شاعر رسالت څه کېدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي، د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویل چې د شاعر یا د لیکوال لپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذکاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري، نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک، یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم، تیم ګوري، زه همدغونه اغېزمن شم، یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم. خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي، او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي، او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی، او کوشش په همدې پکار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې، او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته، ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هیڅ خرابې لارې وي. ما نه یو چا دا مضمون ماته یو مضمون راکړه استاد مجله کې، په دې شرط یې در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسوي. دا ژمنه ما سره وکړه، بیا مې مضمون ورکو په همدغه شعر و شاعرۍ باندې و چې تاسو شاعران، حتی شاعران مې پکې په نښه هم کړه، ځنې چې تاسو ځان سره سوچ وکړئ، تاسو کوئ څه، تاسو دا ټولنه کومې خوا ته وړئ. تاسو د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسو د هغوی لیکنې کته، تاسو د الفت صاحب مطالعه کړې دي، د هغه شاعري مطالعه کړې، یا هم خادم صاحب مطالعه کړې، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسو حمزه شینواری هم شاعري کړې، د مینې خبرې هم کړې.
بالکل،
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی، یو داسې چې تل راسن یو چاته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي، مونږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسو خبره وکړه.
بالکل،
مونږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وایي، هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي په هغه باندې دا تورونه، هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده، لټوي په خپله ورکه پسې هر مخ. دا خبره ده،
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید
پام، سرحدونه. تاسو د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې خپه مشهور دی، خو تاسو به جسم پکې ډیر کم شنو غم انسان دی د ټولو دی ډیر کم به داسې او غم دغه د هندي سب ضرورت دی چې بازاری او پسراتیر شدا سي الفاظ او داسې جمله کې دي چې هغه د دې غرض د پاره چې دغه سب یو دغه ساتلې وصلې ساتلې نو ځنې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازې نه ډیر نه یو څه جسم پکې داخل شي خو مکمل شاعری وګوري د خپل تعریف کړي عبدالرحمن بابا د خپل تعریف کړي خوشحال بابا کړي دي دغه زور سره خو چون هغه خو قوبي مشره مو هغه بیا نه خپني خپل ځان ته هم خبره کړي زوی ته هم کړي که خزه په مخه ورغلي غلط کاری کړي قوبي مشره دي نه خپني خبره ورته کړي ده
بل استاد اوس کدا سی پښتنه وکړو چې څنګه یو خپل شعر مونږه کولای شو چې لوستونکو ته وړاندې کړو یا مثلا خپل شعر څه ډول باید
ګوري دغه خکولا چې دا د پخپله د پښتني ده دا داسې و کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څرنګوالي نه هر څوک اغیزمنیږي خو دا چې اوس موږ وایو چې خکولا څه شي ته وایي څنګه ده نو تر نن تاریخه پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف موږ ورته نه لرو داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وینو که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وینو نو همدغه شانې د هر شي هغه خپله خپله ښکلا وي یعنی محسوسیږي سړی اغیزمنوي خو موږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو اوس رالو دې ته چې د شعر و شاعرۍ په حساب باندې ښکلا موږ څنګه تعریف کړو څنګه یې رامنځته کړو نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپل ځما سره کېدی شي ډېر ډولونه به ولري خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناونه موږ اغیزمنیږو یو نیغ په نیغه اغیز دی چې موږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو موږ او تاسې احساساتي کېږو دغه خپل احساسات شریکو یا مثلا لوبي ته ناست یو تاسې وګورئ تاسې په خپل هم د لوبو شوقي یې د سپورت په رابطه باندې نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې یعنی ډېر مینهوال لري خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې یوه ښه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کېږي یو دا احساسات دي یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په نادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې راي نو د دې لپاره بیا خپل طریقې دي چې زمونږ د ډېرې پخوانیو شاعرانو البته هغه ډېره غرق مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده که موږ وویو چې دغه ادبي فنون چې په ده کې ټوله کې معنی ده او بیا په ده کې مثلا بیان دی بیا د بیان خپلې درې برخې دي یا د دې نه راوروسته ځینې مسایل یا په بدی کې مسایل دي دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې دا همداسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا نو اوس ښکلا هم زه داسې ووایم چې د ټولنې یا د اورېدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري څومره چې اوس مثلا موږ او تاسې وو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کېدی شي تا ته خوند درکړي او یا مثلا نورو مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي هغه په دې مسایلو پوهېږي هغوی هغه ښکلاوې چې معنوي ښکلاوې دي د هغه الفاظ ترتیبول د هغه استعاري راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکوي او چې څومره ژوره معنا وي او دې تل ته ورسیږي نو خوند ترنه واخلي ښکلې شي اغیزمنې کړي خو عام وګړی به څنګه شي او بیا که خیال کړي موږ راځو ولسي ادبیاتو ته بیا په ولسي ادبیاتو کې چون زمونږ د ولس ژبه ده ژبه خو ادبي ده خو ولسي ادبي ژبه ده چې هغه زمونږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي د هغې په ښکلا او باندې فکر کولی شي نو تاسې وګورئ چې زمونږ ولسي ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي دا اغیز د چی دی دا د ښکلا دی دا چې یا چپور ته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکوي دا د همدغې ښکلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپله معنی دا پکې ډېر زیات رول لري نو د دې په واسطه باندې دغه ښکلا وی رامنځته کی.
د لیکوال شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخایي کم معلومات لري. هغه وایي چې پرته د موسیقي له اوریدو خوب نه ورزي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چې کله خلک تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. که راستو دي تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډېر په زړه پورې دي؟
خورا ډېر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډېر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپل هغه بیا چون زه پیګم چې دا په کچه کې نه دی هیڅ وخت باندې چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېر علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره، مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن دغه زه دیسکونه لرم، خورا د ما ډېر خوښېږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخواني موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډېر شهرت یې درلود یو وخت دی پخواني وخت کې، اوس هم د هغوی هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوي سبک باندې همه ظاهر د ما ډېر زیات خوښېږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دام چاته ویلایم ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
دما بدبختی په دې کې ده چې سیاسي موضوعاتو کې ځکه نه شریکم، متاسفانه دا کار مانه ده کړی. اگر چې په دې متأکد یم چې داسې اشعار څه چې هغه ډېر همغږي لري، په اینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شی چې تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپل لیکلی په ذهن کې کوم څه ستاسو راته وایي؟
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب په خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراسو دیده چه تو برا وقت پا خپل زوان که تاسی دی برخی تور کوایی چه مثلا شعر و شعری بکری، زکر تاس خب سیاست کم زیاد مصروفی است؟
اصلا خپل در شخصیت دی انسانانو باید تو بودی که اغا وچ سیاست مداری اغا نیچ چی نجوری اغا خپل سیاست که مشتبا که ایزه بدی متقید مر خپل هم دغا ادب شعر موسیقی دا تکمیلی انسانان و شخصیت تکمیلی اغا یو سیاست مدار که اغا وچ سیاست مداری اغا حتی سیاست که اشتباهات که کده دی اغیزی دی غلاندی نوی ادبیات و موسیقی و جوان خپل جوان ده دی جوان تر اغیزی لاندی چنی اغا پی سیاست که اشتباه که خلا لو اشتباهات که دی غل خاطره زی پا دی عقیده یمه چه یو انسان چه غا لطولنی جوان سره علاقه لری او غواری سیاست و که نو دغا نازک خیالی دغا خپل دا احساس قوی احساس دی خلق احساس ونده کهی خپل شعر او موسیقی دی دغا احساسیت احساس که او ساتی بغا حالت که دی کولی سی دیر سالم قضاوت و که او بیلاری نیسی سیله دی رحمی دیر زیادی گی با خلقو بانده بیا کولی سی چی دی دیر اغا ترحم بلدی او هیز وقت ظلمونه که با خلقو.
تاسو خپل په خپل ځوان کې عملا دا موضوع څومره تجربه کړی؟
زه هر ورځ تجربه کوم. زه چې کور کې موسیقي ونه ورم لکه دا چې زمړم اصلا ذاته کله کله د بیتهوفن اورم به د کېګم.
بله
تاسو هیڅ تصور نه شئ کولای څونه یو ښه احساس سره ورکه او څونه سره ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ځوان کې او د ژوند مفهوم پیګم، ولې اصلا هغه احساسات سری داخل کی دی په مغز کې هغه ژوندۍ ساتي. دغه موسیقي شعر ادبیات دا ژوندۍ ساتي، او که ادا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورقې اړومه هغه وینمه، داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي، خورا ډېر مې خوښېږي. په کراتو وایم او هر وری چې وایم زه بیا وری بیا خوند اخلمه. اوس منګه دا نوې نسل ډیر بیگانه سوې له دغه مسایلو.
بله یوازې یوې خواته مخه کوي.
بالکل یوې خواته او مخصوصا همشیر ادبیات مخصوصا موسیقي حیاتی ضرورت د انسانانو ته. زه نو وایم چې موسیقي باید همیشه خوشاله موسیقي یا همیشه درام موسیقي. الحمدلله پر از کلاسیک موسیقي ډیر خوښیږي چې هغه لو یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي. اغه غنیکی سړی رو
اتمالیس دوستان لري چې اغه په سیاست کې ډیر زیات فعال دی او تا کار کوي. څنګه د کوم څوک تاسو پیژنئ چې اغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړی دی، هنر او ادب خوای پریخي، که د کوم څوک پیژنئ به ځوان سره کوم وو؟
په ډیر خوشاله دي موږ اکثره سیاست مداران هم دغه رقم دي تاسو وای شعر او ادب او موسیقي سره ډیر کم خلک علاقه مند دي نسی اوس خصوصا خو اغه د منګه د ځواني خلک چې وګړي ډیر علاقه مند دي ولول خورا ډیره. مثلا اوس ډیر کم خلک وینم چې د فرانسې له آثارو سره
بلدي
بلدي چې هغه ترجمه سوي هم دي په فارسی باندې.
مثلا سیاست کې بیا یو نوی سړی ده
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلک همینګوی پیژني. دیگه آقا پیرمرد و دریا آقا نلوستل کفر ده سوکیونو للی یا آقا وقتی که زنگا با صدا در می آید دیگه یا دیر خواهسته رومان ده اسپانی پی جنگونو بندی لیکله ده او مقامت جنگونو پک درسم کال آقا نلیوغال آثار دی آقا یو ملک پوری مربوط ندی
بلی.
یا مثلا جنگ و سال دی تولستوی
بله
اگر ټول دنیا ولولي
هر کسان چې نوی سیاست ته مخ راوړي معمولا ډیر شمیر په ځوانان همسته دوی ته ولی تاسو پیغام څه وی چې له سیاست سره څومره ادب او هنر ته هم مخ وکي او هم وساتي ځان سره
نو څه پتی اقیده مې چې ځوان نیمګړی ده دوی به په دغه پوسی یو ورکړي هڅه وکي کتر سینه د کړی سیاست مداران او د ځوانانو نو کاسې تر سینه د کړی چې دوی شیر سره ځان اوکی بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شیر ده مختلف شاعران هم در رقم ادبیات ده هم در رقم موسیقی ده دوی خپل په دې پیږي چې له هر ورځ تیریدو سره د دې ژوند بدلیږي مخصوصا روحي حالت د دې بدلیږي.
د ژوندانه د بیلابیلو رنگونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي.
زرپانه کمال زموږ د کلي ماشومانو به هغه وخت ته بې صبرانه انتظار ویست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دوه جماعتونه لرل، یو پوخلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکۍ ورکول. انغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو ښاخونه راځوړند و. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډېرو نشو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتاً ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي و. د مخ هډوکي یې راوتلي و. مهین پیوندې کالي به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې ښکارېدل. علمدین یو زوی درلود، زموږ همزولی او ماشوم و. د لو په مهال به ورسره وو. له لو شوو غنمو به یې سترې جوړولې، نورې یې لورګانې وي چې څه واده او څه په کور وي. له علمدینه به ماشومان دا تاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل: علمدینه، موږ ته کمال وښیه. علمدین به اول پلمې وکړي او بیا به یې وویل: نو کمال خو حسن ښودل کېږي، یو شی راوړئ. ټولو به غږ کړ: څه راوړو؟ علمدین به مسک شو او بیا به یې وویل: اوړه راوړئ، غنم راوړئ، وریژې راوړئ، جوار راوړئ او هر څه. له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړي. شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه. لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به راخوشي وو. دا ځل چې یې کمال ښوده زه نه وم. چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې. یوه ویل: دا وار ورسره کاپیره اوږده ستنه وه، او دم یې کړ، خوله یې خلاصه کړه، له دواړو زمبورو یې اخوا وویست. بل غږ کړ: له پزې یې اخوا ستن وویسته. سم جادوګر دی، هیڅ درد ورته نه کوي، دم پرې اچوي، چوفوي یې. زما اوږدې ستنې ته سودا شوه. او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله، او دا ځل یې له دواړو وویستله. خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و. کور ته لاړم، سپینه ارمونه یې کاسه مې له اوړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم. علمدین کټ کې ناست و. د نسوارو د قطۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل. دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده. څنګ ته یې ودرېدم. ما ویل: علمدینه، کمال به راته ښیې. علمدین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا و او ویل یې: نه کېږي. ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړو، او زما په لاس کې د اوړو ډکه کاسه ولیده. د نسوارو قطۍ او دستمال یې کېښود. کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته، چې زبیښلي رنګونه ناست و. یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و، سترګې یې راپورته کړې، لور ته یې غږ کړ: زما ستنه راوړه. ستن یې راواخیسته، زمبور ته یې نږدې کړه، په تازه ټپور برابر شوه او ران وران شو، او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی و بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړی برخه د لومړی کتار د لومړی درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علمبردار ګڼل کیږي، او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانونکی متصوف دی. میرزا خان د نورالدین زوی دی او د میارو خان مسی او په قوم اورمړ دی چې تر 1040 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابر کړه، او همې د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په څپه کې تبلیغ، پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلي دي، او هغه د زمانی له توپان څخه په امن کې ساتلي دي. ګینې د پیرو خان دښمنانو هغه په یوه او بله ژبه معرفي کړي دي، او دا هڅه یې کړې ده چې د هغه ټول اثار په سیند لاهو کړي. خو میرزا خان او د دغې دورې نورو پښتنو شاعرانو په خپلو ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نورو علمي څېړونکو او ختیځ پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د اثارو په لټه کې شي، او هغه یې څه ناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا ته راوویستل، او د پیرو خان اصلي دریځ او بڼه یې یو څه ناڅه څرګند کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. د دکن جنگ ته ولېګل شو، رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو. رشید خان او دولت شاعر پکې تپیان شول. میرزا خان پکې لخپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم هلته خخ کړی شول. یو کال پس د دوی هډوکي له دکنه شمس آباد ته راوړل شول. حلنامه لیکي چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینی ځای خدا دی چې د میرزا خان په آثارو کې د اغل دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخې په لندن، پیښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسي او کابل کې میندل شوي او موجود دي، چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یوه نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې او یوه یې د پیښور په موزیم کې هم موجود ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1443 هجری کال کې په لاهور کې او په 1955 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې او همدارنګه په 1445 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الف نامه، قصیده، غزلی، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعری و نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې دا هسی سربازی دی کړی اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، چشوی چشوی د قادر خایست پلارا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د احداد غنی پاچا د مخننداره، د احمد خنی پاچا د مخننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینی کک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ او هم یې ورته وویل چې ته یې خزي هزار کړې، مگر ټولې خزي داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په روسي برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، د راخکون کې بدن شور ته نور ټینګ نشو، روی ګرز د لاسه وښوید مخ کته، خو نارامه دی، غصه دی او لا ریګ دی، یو ناڅاپه یې د غږ تالندې ګلس کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسیږم تر څو مړ شم، ما ته مه را یادوئ دنیا روښانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده، د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په بولۍ سي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایا زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي، کک ته مخامخ درېږي، داسې وایي هو د ښځې په بولۍ بځي جګړې ته، هر سرتیری یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندي، لکه ته چې خپله مور فرښته بولې، لکه ته چې خپله مور فرښته بولې، هر انسان ته خپله مور همداسې بویا، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څیر نه دي، ګلبویه پر خپل دریز بې وفا نه ده،
گلبوئی خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نشي. ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړي چې آباد کړي دنیا د خپلو خلکو، پر هغې تر خپل ځانه ټبر ګرانو. ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ. وفاداره خپل وطن ته تر تا ډیره گلبویه، د خپل وطن لویا اتله، د هیواد په مینه مست شهزادګۍ وه. ته یې ځکه له خپل څنګه یې شړلی. عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه، ننګ پر خپلو خلکو یاد کړه له هغې نه. د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده، د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې. تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه، د هغوی کرکه له دې ځایه پیلېږي. هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګېږي، بس هغوی به پر پردۍ کاسه لویېږي. ته هغې ته شوې پردۍ هغې شېبې نه چې کڅوالو سره جنګ نه د سر تاو کړ. تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره، په هغه شېبه دښمن شوې د گلبویې. هغه څه چې تا دي کړي هغې وکړل، هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړي. تر دې منځه ستاسو مینه نامراده، تر دې منځه د هیواد مینه شوه کرخه.
اتوشتمه نیټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.